رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فروخ صاحب. ستره مشه قدر منو اوریدونکو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات در اورو. نوموړي سیمې ته سفر پیل کړی دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ به ونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ دي. په غزنی کې تیره شپه ناوخته انتحاري حملې پولیسو ته مرشوب لاړولې ده او د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن یک شنبه د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي، د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واکویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د په عین حال کې د طالبانو د مشر له لوري پر جنګ ټینګار ته په اشارې لیچې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروری دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر دا ادعا رد کړې چې ګنې امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو د پیلولو او د سیمې او اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لپاره سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په دې پړاو کې به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسه چټکه کړي. په غزنی کې تیره شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري آزادي راډیو ته وویل،
یو هاوی موټر چې له چاودېدونکو موادو څخه ډکړل شوی و، د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرف عملیاتي قطعې په لومړي قراول کې ورته چاودنه ورکړل شوه چې د چاودنې له کبله په قراول کې دوه تنه پیرهداران سرتیري په شهادت رسېدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړوند شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړي دي چې له کبله یې دیارلس تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خو د غزنی د ولایتي شورا رئیس ناصر احمد فقیری وایي چې په دې پېښه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. بلې خواته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې څلوېښت تنه عسکر وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بنده خوشي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت ورکړی چې له مخې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه. د ننګرهار د والي ویان وویل،
اکیا بندیان آزاد شول، همداراز تلویخ نور و هغه و چې هغوی د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی د هغو د بند موده هم پوره شوه. یعنی 160 تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوشې شول او د شپېتو نورو د بند موده کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پایل او 202 منډې هدف وټاکه. د آسترالیا لوبډله وتوانېدله چې په 15 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوسېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لوبډله د سه شنبې په ورځ د جون په 4 له سریلانکا سره سیالۍ تر اوسه. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپل لومړۍ مسابقه په ډیر توپیر، یعنی په 10 وکټونو پر نیوزیلند وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی وشي شای تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکېچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل د ده د هیواد دښمن چې پروسش کال یې غوښتل اسلامي جمهوري نظام بړنګ کړي، نن وایي چې له نظام سره یې کار نه لري. په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. او د هنګری وی محکمې د بی اوکراینی بیړۍ د کپتان د نیولو او بندې کېدو حکم کړی دی. دغه کس کښتۍ څلور ورځې وړاندې په دانیوب سیند کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا اووه تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سیدی یوه میاشت په بند کې وي. دغه څلور شپېته کلن کپتان چې د مې په دیرشمه نیول شوی خپله تیروتنه ردوي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وایي
دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مینه پیدل نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اوربند رد کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو ښارونو اوسیدونکي له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، دولت ته دا پکار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندی کو او لیر پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې او اروپا هیوادونو ته په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیل زاد ویلی دی چې هڅه کوي چې د سولې پروسه چټکه شي. خلیل زاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او متحده عربي هیوادونو ته ځي. شغله خلیلزاد به پر سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په څو هیوادونو تخپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډیر پرمختګونه درلودل. د شغلي خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کېدو غوښتونکي وي. د امریکا ځانګړي استازي پر ټویټر په دوهم پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمیدل او دوهم د دوو لورو ترمنځ د سولې او کټ د اورست کې دوه لپاره حسې دي. زلمی خلیزاد ویلی چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او د خوشبیندي. شغلی خلیزاد هم درز لیکلی چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبه ورځې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیزاد د دې دوه اونیز سفر په ترڅ کې د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته ځي. په خبر پانه کې راغلي شغله خلیزاد په افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي به پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړسي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیزاد د سفر د دوو نیو لپاره دی چې د مې میاشتې له یو دېرشمې پیل او د جون تر شپاړسمې به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وګوري. د شغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تیرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کېږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی زات تر دې وړاندې پر اوربان او افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچنی اختر کې له درې ورځې اوربان سره داسې هیله راپور ته شوې چې وسلوال طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربان وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربان وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کار پوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
طالبان نسبتا به یک موقفي
دوی طالبان څل امریکایانو سره په مذاکره کې او څل نورو ډلو سره چې هغوی غوړي بین الافغانی تفاهم ته ورسیږي یو نسبتا سخت دریځ ته ورګرځېدلې دي. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام ناڅرګند دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغوی د سولې اراده لري کنه. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربان د افغانستان له خاورې پر نور هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصرو په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او 12 دقیقې شوې. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلويح ویلي چې احتمال نه لیدل کېږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. لدې سره سره د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې کتل پاتې اوربند نه مني، نو لږ تر لږه د کمکی اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه داری چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچ وي یا نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسو غړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسی حرکت غړي هم د جګړې لخکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دا که یو ورځ اوربند وسی، دوې ورځې وسی، درې ورځې وسی او یا یو سات وسی، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربند په هدف اوس مهال د لهګرګان د مساقله تر ولسوالۍ پورې پلې مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر د څرګند د پیغام په ارتباط ویلي دي چې پر جنگ ټینګار ته ټینګار یا په دا ډول الفاظو ټینګار غیر ضروري دی او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ لارې ډب کوي. خلیلزاد، په عین حال کې د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي، خو لبلی خوا په غزنی کې یو شمیر خلک وایي چې لږ تر لږه دې په اختر کې اوربند وشي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د حکومت او بخشې د غزنی اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې امنیت خوندي کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د غزنی ښار اوسیدونکو وایي دولت ته په اختر او تر اختر وړاندې په ښار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. دوی وایي تیر ورځ هم ماین چاودنې د ښار په زړه کې د خلکو په منځ کې نه تنه ټپیان کړل، خو نور دې د دغه ډول پیښو مخنیوی وسي. دوه تنو یې ازادي راډیو ته وویل که اوربند وسي خوشو تر شو، کنه نو دولت او امنیتي ځواکونه دې د امنیت په ټینګښت کې ګلندي ګامونه پورته کړي.
ظاهر د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي، تر څو وکولای شو زموږ ګران هیوادوال له کومې غمیزې سره مخ نسي او یا د خوشحالۍ په کوم غم وانه وړي.
شفیع هم د غزنی ته اوسیدونکی اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، نو ورځ دی، نو په دې کې خلک غواړي چې خوشحالۍ وکړي. دولت ته دا پکار ده چې دا خوشحالۍ امنیت تامین کړي، ځکه چې خلک غواړي چې په ډاډ سره خپل د دوستانو کورونو ته ولاړ شي. د ځینو کسانو د دوستانو کورونه یې په لرې ځایونو کې دي، نو هغوی په ډاډ سره شاید ولاړ نه شي او که امنیت تامین شي نو دوی هم په ډاډ سره تلای شي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولیا وایي. دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې له لاسه ورکړی دی چې پر ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ چې په تیره یوه میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړه، څو په چاودلو سره یو وحشت په لاره واچوي. ولې لنډکه مرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه، لنډکه مرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدل او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هیوادوال ټپیان شول. نو په دومره زموږ پوره ډاډ دادی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي.
دا غزنی اوسیدونکو په اختر کې له وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو او له سی خلکو په منځ کې له چاودیدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه له ډډې غوښتنه کوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اوس به فرشته جلالزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي خبرونې سټارز ان سټرایپس افغانستان ته د یو شمیر نویو امریکایي ځواکونو د تګ په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په حواله د امریکایي پوځي ډلګۍ به په منی کې افغانستان او بلای عراق ته واستول شي. دا ډلګۍ په نوبتي ډول د امریکا د پوځیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي. په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناټو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خپرونو خپلې مقالې د شنبې په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې. یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی و او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید. د کرکټر خبرونې د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبې عکسونه خپره کړي دي. په مقاله کې لیکل شوي دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلی دی. نوم یې له تروریزم، جنګ، سیاسي بحرانونو، اوسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې ښار کې چې ارزوګانې مړاوې شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي، د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلي دي. د مقالې د لیکوال په وینا، په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نښه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوی، تاسې فکر وکړئ په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشري کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چینی څوک ډیر نوم اخلي او نه یې ډیره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لک زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارافین کرکټر ته ویلي، په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډیر کم څه ورکړې هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارافین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارافین په وینا، افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولی شي، تل ورسته پاتې نه دي.
وسم یو سیمه ایز موضوع. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشیزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. عادل الجبیر د شنبې په ورځ په مکې ښار کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې ایران باید تر فشار لاندې راوستل شي څو نړیوال قوانین ومني. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په مکه ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکز و. د سرمشیزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبیر زیاته کړه، هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربي او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاژ کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. د وی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي، د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي او که تهران د خبرو غوښتنه وکړي، د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی، د ایران یو سیمه ییز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته له هغه خپلې اړیکې پرې کړې چې پنځه کاله دمخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماتیکې ودانۍ تر برید لاندې راغلې او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړیو د مطالعې د دودولو هڅې پیل کړې دي. د دې بنسټ غړي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات د آزاد مطالعه او د شونځیو تعلیمی کتابونه ټول کړی او غواړي چې د شونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو باندې وویشي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 1000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس و ګرېوان دي. هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس و ګرېوان دي ترڅو دغه تشمو د ککړی وی او دی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا سدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی نور پوری همدا پوزیټیو اقدام تر دې پوری هم ورسوي ترڅو د دې په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دې تر مطالعه لاندې نیولې په مخ کې وختو کې همغه چې دې مطالعه کړي دي تر یو غانه پوری ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دې مطالعه کړي ورسته به لدې پرته له دې ته پرتی چې دې استفاده ځنی وکي. نو دې پر ذکرانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر رسره رسوي ترسو د دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
پرون د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی مسابقه په استرالیا وبایلله. په دې سیالۍ کې د افغانستان په بالرانو کې حمید حسن ښه باولینګ وکړ. د کڅه هم کوم لوبغاړی ونه سوځاوه خو تر ټولو لږ منډې ورکړې. د اکانومي دوه نیم وه. حمید حسن در پیژنو. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو ټاکړه لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1980 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلا سایتیز باولر دی او تر اوسه پورې په درې دیش یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 220 اوور نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستې دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اوور سیالیو کې د منډو او سات باندې و خو په 20 اوور کې تر 14.5 یو څه زیات دی. وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لارې مو راسته ولیدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راسته ولیدې.
شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي وای اخونزاده صاحب افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پر ځای د جنگ زیری ورکوي. محمد شفی هوتک له میدان شاره البته له جرلیز ولسوالۍ څخه د میدان وردک څخه لیکي وای زموږ مخیداری چې اول دولت توربند وکړي او بیا د طالبان وکړي. ځواک له غزنی څخه لیکي طالبان که رښتیا غواړي چې د دې خاورې بچیان واوسي نو له خپل وطن سره دې وفادار واوسي او جنگ دې بس کړي. غنمرنګ له شاجوی څخه لیکي د سولې خبرې ځکه ورو او بې نتیجې روانې دي چې طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. بل اوریدونکی راز محمد ریاض د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي، وایي د طالبانو له مشر شیخ هیبت الله خونزاده څخه غوښتنه کوي چې کوچنی اختر کې د درې ورځې اوربند اعلان کړي او دا اختر دی په خلکو نه خموي. حمید درمان د زابل له شاجوی لیکي، طالبان دی په دې پوښي چې اوس هغه وخت راغلی چې له جنگ نه خلک ستړي دي او نور باید جنگ بس شي او سول